وخت د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د ازادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړی ده چې په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې د یو افغانستان ته نه دی تللی. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون یوې خبري غونډې ته ویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. میرمن بلوچ زیاته کړه دوی لا هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفر د ستنېدو لپاره مهم دی. د دسمبر میاشتې په پایل کې په کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو چې ورپسې پاکستان سفیر ته ولاړ. وبخې چې ورپسې سفیر پاکستان ته ولاړ او د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په وروستیو ورځو کې په کابل کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د څو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. نن د غلاجاتو نړیواله ورځ ده او داسې وخت منزل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلې پر حاصلاتو منفي اغېز کړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیړ نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډیر پروتین، وسپنه او ویټامینونه لري. د سږني کال په لومړیو کې د احصایې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي و چې تیر کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید 1 میلیون ټنه کم شوی. کروندګر شکایت کوي چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نورو هیوادونو ته پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شویو کسانو شمیر له 1200 تنو اوښتی دی. د ترکیې د پیښو او بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دې هیواد کې د وژل شویو کسانو شمیر 18320 ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 14220 نور کسان هم ټپیان دي. څه باندې 15000 نور د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلی استل شوی دی او څه باندې 1,00,000 ژغورونکي کسان د ژغورنې او مرستو په عملیاتو کې برخه لري. په سوریه کې هم 10,000 کسان ټپیان شوي دي. د سوریې زلزله ځپلي سیمې اکثر د بشار اسد د رژیم د مخالفو ډلو تر ولکې لاندې دي او پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لومړۍ جوپه هلته ورسېده. د پولانډ او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولادیمیر زلنسکی د پولند په جنوب ختیز جیشوف سیمه کې پروند کتنې پر محل د سیمه پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند د ولسمشر دفتر نن پر ټوټر ولیکل چې د اوکران ولسمشر خپل پولندي سیال ته په برکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستي ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور ورکړ. د ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمه پر وضعیت هم په خپل خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسنۍ وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل کال په پوره کېدو دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسوه. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې د دې سوال د موندلو لټه کوي چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. دا پوښتنه وروسته تر دې مطرح شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په مخ خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسله یاد نه کړه. د متحده ایالاتونو د سنا غړي لنډسي ګراهام په ټویټر کې ولیکل چې ولسمشر بایدن افغانستان هیر کړی، خو شغلی ګراهام دا هم لیکلی دی چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. بل ورته په سیمه کې د چهارشنبې پر افغانستان داسې یاد شو چې ماسکاو د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او بیا هم د اساسو کوربه توپ وکړ او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبري وشوه. د ماسکو غونډه د ماسکو فارمټ په چوکاټ کې پنځمه غونډه ده چې دا غونډه ل 2018 کال راهیسې روانه دي. په دې غونډه کې چې د چاشنبې پروسه وشوه د طالبانو اساسو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوه. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال، صلاح الدین سیدی او شیر حسن حسن ته بلنه ورکړی ده. د میلمنو هر کله کوم چې په خبرونه کې را سره دی او برخه یې اخیستی ده. سیدی صاحب، که تاسو تراشم، تاسو په باور د ولسمشر بایدن په وینا کې د افغانستان مسله یاد نه شوه، آیا فکر کوي چې د دې معنا دا ده چې واشنگتن افغانستان هیر کړ؟
دلته د نړۍ د مسایلو مطرح کول د انتخاب خبر نه ده، د ګټو د منافع او د مصالحو خبر ده. او نړیواله ټولنه، امریکا په دې برخه کې خپلې ګټې لري، نه تنها چې امریکا هیڅ هیواد چې داسې سترې برنامه لري افغانستان نشي لرې استله، سره د دې چې په دې کلنۍ غونډه کې په مجموع کې د امریکایي سیاست د دواړو سترو حزبونو لخوا نه د خدای د بایدن په خبرو کې شل د پی پاتې دلو کفي. په افغانستان کې کوم ستر لاسته راوړنه نو زه فکر کوم د دې په دې شاته په کوم توافق رسیدلی چې دا خبره یاد نه کو کیا د کوز فکر کوم په دې باندې چې د نتیجې رسیدلی چې دلته به نه یاد او په دې چې دلته د عظمت د امریکا او خودل شی او موافقت نو د دوه خو توافق او په داسې شیانو کې چې هغه ته اختلاف په هاده او لحظه په شد په باندې نشي چې له شاید په دې کې بعضی اختلافونه طریق د سیاست او د پالیسي زه فکر نه کوم چې څوک د افغانستان د یادوستل او شی او نړۍ به د افغانستان مسایلو ته توجه کول د خپل امنیت د خپل منافع لپاره.
سیدی صاحب، تاسو په بریتانیا کې ژوند کوئ، د بریتانیا رسنۍ چې ګوري څنګه، آیا دوی افغانستان هیر کړی نه دی؟ مثلا په خوا چې به موکل په ازادي رډو کې ازادي رډو هر ورځ نړیوالو چاپی خبرونو تکتنه کوي، چې کله به مو چاپی خبرونو تکتنه کولی، خامخا په بریتانیایي ورسپانو کې د افغانستان مسله هر ورځ راخصل کېده، خو نن سبا ډیره کم شوې ده. څنګه
دا سر مقاله یو ځای ده، نور مطالب هم تمام په یو ځای کې. دلته په یقیني ډول په اروپا کې ډېرې نورې کشالی را پیدا شوی دی، د گازو او د فیول مصارف دو چند شوی دی، د خلکو د ژوند سطح د مشکلاتو سره مواجه ده. د روسیې نه راپورونه رسیږي که چېرته عادي هغه خپل راکټ په اوبو کې استعمال کی تمام انګلستان به د اوبو لاندې شي. په اوکراین کې جګړه، زه تصادفاً د هغه مهاجرینو سره چې د افغانستان نه بال طالبانو را څنګه راغله او د هغه اسکان او زه په ځای کولو دا مسائل مطمئنن کله چې د اوکراین کښاله په اصطلاح راپیل شو او د هغه ځینه مهاجرین راغله، زمونږ د مهاجرینو زه په ځای کول لږ زره په تعویق وغورځېدل، مطمئنن تاثیر لري. اما له یادې نشي وستلای په دې چې د نړۍ د مشکلات یو جز ده. هغه څه چې ټونی بلر په خپل وخت کې د انګلستان صدر اعظم وویل چې په افغانستان په غرونو کې امنیت، د انګلستان په ښار کې هم د لندن په ښار کې امنیت ده، دا څو په خپل انتخاب نشي جدا کولای، خو پاتې راغلي دي، د خپل لاسه پاتې راغلي دي او ډېر ځله هڅه کوي چې په یو ډول باندې په ظاهر کې په اصطلاح هغه څه چې ولیدل شو اګنور یا
ډاکټر حسن ته به ورشو. شیر حسن حسن له ماسکو را سره دی. حسن صاحب، د ماسکو فارمټ په غونډه کې چې تاسو ورته وګورئ، څرنګه د روسانو دلچسپي له افغانستان سره او د افغانستان له قضیې سره کمه شوې ده او که نه دوی دا بیا هم غونډه دایره کړه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او ښه چارې ټولو اوریدونکو ته او لیدونکو ته. سره له دې چې تاسو خو وویل چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی که نه، زما په فکر نړیوال یوازې امریکا نه ده چې د امریکې د ولسمشر په خبرو کې د افغانستان مسله یاد شو کنه، بلکې نور نړیوال د افغانستان مسائل په تعقیب ګرمۍ سره تعقیبوي، او د روسیا کې په ماسکاو کې د ماسکاو فارمات غونډه چې البته دا ځل د امنیتي چارواکو په ګډون باندې ترسره شوې وه، د دې معنا لري چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې هیوادونو ته اهمیت لري. او
حسن صاحب او بخشه دلته چې د ماسکاو غونډې ته ګورو، تر ډیره د افغانستان په امنیت خبرې کړي او په دې باندې خبرې وشوې چې له افغانستانه نور هیوادونه مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید متوجه نشي، دا په خپل یو ډول د افغانستان د هیرولو معنی نه ورکوي؟
نه، برعکس، زه فکر کوم چې افغانستان خو په خوا کې هم او په وس کې هم د نورو لپاره د دې نه دی چې د افغانستان لپاره خلک غونډي جوړی کی او یا دلچسپي د افغانستان د خلکو لپاره وي، بلکې په پخوا کې هم او په اوس کې هم د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره او یا د خپل امنیت د ډاډ منتیا لپاره دوی د افغانستان له حالاتو سره دلچسپي لري او په هغه باندې بحث کوي، کانفرنسونه جوړوي، غونډي جوړوي، او یا ولست د خطاب په وخت کې د افغانستان پر مسایلو باندې څرګندونه او روښانتیا ورکوي. لدې کبل دا ښکاری چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې د هیوادونو لپاره مهم دی او د چاهر شوه نه دی. وو یو بل خبره ده چې په نړیوال ډګر کې چې د سترنج لوبه د حریفان همیشه کوشش کوي خپل سیالان په هغه نقطه کې په ګوندو کې یا په هغه نقطه کې دوی ته وګواښي او خطراتو ته راجمه کوي چې آسان تر کولې شي. دا چې په غرب کې او یا مثلا د امریکای لخوانه او په اروپا کې افغانستان مسله یو څه سره شوې ده، علت یې دا دی چې د هغو ډېره پاملرنه اوکراین ته ده او اوکراین کې د روسیې سره مخامخ لاس ګریوان دي.
نو حسن صاحب وبخشی کده اوکران مسئله، نو اوکران ته خو روسیا عملاً په جنگ کې ده، نو روسیا باید ډیر اوکران ته متوجه وي.
ما عرض وکړ چې روسیا په غیر لدې چې په اوکران کې خپل زیات د پاملرنه لري او غواړي چې حالت ماته ونخري، د په نورو امکاناتو باندې هم چې ممکن غربیان د دوی ګټي چیلنج کی او دوی ته وګواښيږي په منځنۍ اسیا کې د دوی شریکانو ته او یا مثلا په قفقاز کې د دوی پولو ته تروریستي عناصر را نږدې شي. له دې کبله د افغانستان مسله دوی ته اهمه ده او دوی غواړي چې لا افغانه ډاډمن اوسي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ننګل صاحب هم خبرونه کرا سره یو ځای شو. ننګل صاحب شرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس تر وینا پورې چې مخکمه سیدی صاحب سره شریکه کړه، دوی د افغانستان مسله یاد نه کړه په خپل کلنۍ وینا کې چې ملت ته کوله، لیکن په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی ورغشته و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. آیا دا یو سیمبولیک بلنه چې د دوی افغانستان هیر نه دی او کنه؟ ستاسو تحلیل.
سلام تاسو ته درنو میلمنو ته د خبرونه لیدونکو ته. زه فکر کوم په متحده ایالات په افغانستان کې د دوی شل کلن ماموریت زما په باور باندې کامیاب نه و. ناکامي ډیر کله څوک نه یادوي. سیاستوال عموما د خپل بریاو خبرې کوي په دغه مهمو ویناو کې، مهمو مناسباتو کې، او د خپل ناکامۍ په اړه باندې هیڅ کله یو سیاستوال وی کول سمشر وی هغه یادونه نه کوي. افغانستان د متحده ایالاتو د پاره یو ناکام باپو په تیرو شلو کالو کې وای نه شو کولای چې هلته هغه څه چې په دوی غوښتل پلې کې همدغه سي د افغانستان د خلکو کومارم غوښتنې چې وي، کومې تقاضا وي چې وي، هغه هم پایدار پاتې نه شوې. د تروریزم په خلاف جګړه هم چې وه هغه هم بریالی نه وه. تاسو ویلي دل تروریزم بیرته حاکم شو، افراطیت له افغانستانه کډه ونه کړه او بیا د نړیوالو ترګرو په مرکز باندې بدل شو. لویه وجه ماته دا ښکاري پاتې شو د یو سفیر بلل شخصی روابط دي تاسو ګوري په بارنیو هیوادونو کې اکثره خلک د خپل شخصی روابطو په اساس بریزيني زینو ته لار بومي هغه هیڅ کله د پالیسی سرګندونه نه کوي چې ګویا پالیسی دغه شی ده او هغه د افغانستان په نمائندګۍ باندې یو څه برخورد دغه شوی زما دا باور نه دی البته شخصی روابط کې دلای شي ډیر خلک کافی هوښیار وي او خپل شخصی روابطو نه په استفاده باندې زینو زینو ته مهمو زینو ته ځان نسبی او بیا
مننه ننګیال صاحب سیدی صاحب ستاسو په باور د اوکراین جګړې چې مخکې حسن صاحب اشاره ورته وکړه د اوکراین جګړې د افغانستان په موضوعاتو باندې سوری غوړولې دی او کنه
او یقیني دا ول سلام معزز نوی ملته وړاندې کوم ننګیال صاحب او یقیني دا ول چې سوری غوړولې دی د ستاسو د مخکنی سوال په جواب کې چې معزز ورور هم یو څه اشاره وکړه متاسفانه دلته د ګټو او د منافع او د مصالحو خبرې دي د توماس ویس سفر بهر ته چې عنوان وګوري د امریکای د ګټو د ساتلو لپاره د سفر شروع شوی دی او په ټول د تاریخ کې هغه څه چې دیو کومرون یا نور په دا کومه پټه خبر نه دی چې د خپل ګټې لټي او په
سیدی صاحب بخشي سیدی صاحب بخشي تل دا خبره کوي چې فلانه د خپل ګټو له خاطر دا کار کوي طبي خبره ده حتی انفرادي ګټې هم په ډیرو مقدسو شانو کې هم اندغشت دي دا انسانان چې عبادت کوي هم خپل شخصي ګټه پکې ګوري پاته دا شول چې د ملتونو او د ولسونو په سطح باندې ګټه پکې مطرح کیږي څنګه هم لس نه ده
دا په هیڅ صورت د سیاست الوباده دا په هیڅ صورت منفي خبره نه ده اما منفي مثلا یو دا اپورتونستي هم نه ده چې موږ تل ګټه ته په نظر کې اسا اولګت ورکو اما د یو وطن خاد یو خادم او د یو خیر خوا ګټي د وطن ګټي دي د یو با پرنسيپ ګټي د دې چې خپل ګټي د بل چا په نابودي کې و نه لټوي دا خبره ده چې باید په فیصله تقبیشي دا چې امریکا خپل سر وويست او د افغانستان خلک معاملې دا غبدي ده اما دا چې امریکا خپل سرباز ساتي خپل ګټي ساتي او هر څه خپل دغه کوم مشکل نشته دا طبيعي خبر ده اما مشکل ها کیږي چې خپل ګټي د بل چا په بربادي کې ولټوي او ورته د پامونه کې او اخلاقي او توافقاتي او تمام اصول ته په کولاند کې دا شی چې موږ ته ازار راکړي
شکر حسن صاحب د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تازه خبرو ته کرا شو چې ویل په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن دی یعنی ساس په نظر روسان د افغانستان قضیه ته په څه سترګه ګوري یعنی ډیره اندیشنه ورته لري چې له دې ځایه منځنۍ اسیا ته تر هغه رخنونه کې او کنه د دې شاته بل خبره ده
بالکل انداز ده دوی په افغانستان کې هغه څه چې طالبان وایي د طالبانو خبره خو یو خبره ده یوې پاته ده خبره مګر دوی په هغه څه باندې ډاډ نه لري چې طالبان وایي لکه طالبان خو دا خبره هم کوي چې دوی امریکایانو ناټو او دوی ماتیکړي دي او په اصطلاح دوی په هر څه باندې حاکم دي ولې داسې نه ده دوی په هر څه باندې حاکم نه دي او په دغه غونډه کې د رئیس جمهور پوتین نه علاوه د هند نماینده وویل چې په کشمیر کې ځینې وسلې چې د کشمیر د جنګیالیانو څخه نیول شوي دي هغه داسې وسلې وې چې افغانستان کې له امریکایانو څخه پاتې شوې وي او یا د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وسلې وې معنا دا ده چې طالبان په ټول څه باندې چې طالبان دعوا کوي حاکمیت نه لري او دغه سلاګانې د نړۍ په تور مارکیټ کې او یا په کار باندې خرڅیږي او ترلستان د همدغه وسلو څخه استفاده کوي نو په دې کې هم د روسیې او هم د منځنۍ اسیا د هیوادونو هغه تشویش پر ځای دی چې ترورستي ګروپونه به د طالبانو په موجودیت کې دننه جرأت دې پیدا کړي چې وسلوال شي په پټه یا په کار باندې مرکزی اسیا ته لار پیدا کړي او دغه سکانه به وکی لکه پروس کال چې د قزاقستان په الماتا او د نورو کارونو کې ستره ویجاړه رامنځته
البته په الماتا کې یو ډول سولې سیاحت هم وی ورسره او ستاسو تر دې خبرې پورې چې په افغانستان کې ډېری وسلي وي د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال نه راپدې خو چې دوی افغان ځواکونو ته کوم وسلي ورکړي دی هغه د سباندې 30 میلیارډ ډالر په ارزښت او امریکا مخکم دا خبره کړې و چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ارزښت وسلي طالبان سره دوی نه پات شي وي. ننګیال سپ کتا ستراشم څه فکر کوي چې په دغه حالت کې چې روسیا د افغانستان اندیشنل لري لکه څنګه چې حسن صاحب اشاره ورته وکړه د امریکا تشویش څومره ده؟ داسې ښکاری په ظاهر خو چې امریکا ډیر اندیشنل لري چې افغانستان به بیا نړیوالو ته په یو تهدید بدل شي.
زه فکر کوم وزارت ډیر تغییر کړی د شل کال مخکې تهدید متحده ایالاتو ته او په 2020 کال کې هغه څه چې دوی تهدید بولي هغه هوم لینډ سکیورټي چې یعنی د دوی کورنی امنیت ته تهدید مواجه کول. دا تهدید نسبتا د 2001 کال د پاره 2020 کال کې شاید بالقوه هغه څه تهدید نه وسیږي. سیستمونو ډیره پراختیا کړې ده، ټکنالوژي ډیره وده کړې ده، دښمن شاید په اسانۍ ونه شي کولای د امریکا کورنی امنیت ته ګواښ پیښ کړي. ځکه تاسو ګورئ بخي د مصنوعي ځیرکتیا په زمانہ کې موږ اوسېږو، ارتفیشل انټلیجنس د دې ضرب یو څوک دوی کولای شي تهدید شناسایي کړي، یعنی یو څوک امریکا ته ننوځي او هغه دښمن سره اړیکه لري نو کافي لارې شته چې دوی هغه ټریک کړي او دوی معلوم کړي چې دا په تهدید بدلېدلی شي که نه شي بدلېدلی. شاید د امریکا کورنی امنیت ته په کچه تهدید ونه اوسېږي. البته د نړیوالو افراطیانو لپاره په افغانستان کې بریا چې ده دا د افراطیت بریاوه دا په لویه کې د امریکا ګټې په نورو ځایونو کې په نورو هیوادونو کې ګواښلی سي. مثلا افغانستان د افراطیت په ځاله باندې بدلیږي، هلته روسیا چین نفوذ کوي، امریکا په افغانستان کې شل کاله سرمایه گذاري وکړه او په افغانستان کې تاسو ګوري پرسپشن یا عمومي ذهنیت حتی د افغانانو د امریکا په خلاف یو دم هغه پریکړه چې متحده ایالاتو د افغانستان په خپل وطن وکړه او په افغانستان کې سره کوم وضعیت حاکم شو، فقر بیچارهګي په افغانستان کې د خلکو د نجونو او د ښځو د کار څخه منع کول، د زده کړو څخه منع کول، دغه حالت د توقع خلاف و. افغانان په مجموع کې فکر کوي چې که ولسمشر بایدن دغه سي عجولانه پریکړه نه وای کړې شاید دا وضعیت نه وای راغلی. نو په افغانستان کې ذهنیت د خلکو چې دی هغه د نورو وجوهاتو له امله د امریکا ضد شو، ذهنیت منفی شو. دا په خپل ذات کې د دوه ګټې د خطر سره مواجه کوي چې یو هیواد کې تشل کاله میلیارډونو ډالر ولګوي او په اخر ورځ چې راوځي دا غزه د ولس اکثریت چې دی تا ته په بده ګوري او تا فکر کوي چې تا دوکا ور سره وکړه. نو دغه حالت چې دی دا شاید دوی ته دردونکی اوسیږي او غواړي چې بیرته خپل نفوذ احیا کړی سي. کټ مټ روسیا هم غواړي چې د متحده ایالات بیرته په افغانستان باندې موضوع کې د یوکرين نه د دوه توجه یو بل اړخ ته یو بل جبهه ورته پرانیزي او روسیا کوشش کوي چې د متحده ایالاتو د غربي نړۍ چې پیلن ټول توجه په یوکرين باندې ده غواړي چې یو بل داسې ماموریت انجام کړي، بل داسې یو څه وکړي چې هلته هم د دوی د انرژي چې دي سناسه تقسیم کړي سي، اولته د دوی فوکس لګاوي خواته هم وړوي. تقابل روان ده د لوی قوتونو ترمنځ او دغه لوبي دي دوی د یو بل سره کوي. خو په مجموع کې مهمه ده چې افغانستان افغانان څنګه څه کوي، په افغانستان کې حاکمان څه څه دي، هغه څه کول غواړي، آیا هغه دغه درک لري چې دنیا ته مې خوروانه ده، د افغانستان په سر باندې څه معاملې کیږي، د افغانستان د کومې خواته دوی کوم مسیر ته برابر کړی دا او په نهایت کې بدلوي قدرتونو د تقابل په مرکز باندې بیا بدلیږي او کنه دای کولای سي د افغانستان خلکو لپاره یو زیری راوړي او د افغانستان خلک چې د نور په سوره کې ژوند وکړي سي.
مننه ننګل صاحب. سیدی صاحب، د افغانستان مسله د سیمه له هیوادونو سره تړلې ده لکه څنګه چې ننګل صاحب اشاره ورته وکړله په یو ډول باندې، یعنی د سیمه ته خو لانجه ممکن پیدا شي. بل ورته چې ګورو د افغانستان روابط له پاکستان سره، د اوسنی افغانستان روابط له پاکستان سره ډیر حسنه دي، یعنی د دواړو پاکستان یوازنی هیواد دی چې ډیر حیاتانه تر اوسه پورې د طالبانو له وقمنۍ وروسته افغانستان ته تللی دي. لیکن پاکستان په خپل په ډیر بد حالت کې دی، له اقتصادي اړخه په ډیر بد حالت کې دی او په سیاسي بې ثباتۍ په لور روان دی. که چیرته هلته هم حالات یو څه نور ګډوډ شي، د افغانستان وضعیت په ورسره بې ثبات نه شي.
دا څه چې وایم اوس په ظاهر کې تناقض ښکاري. د طالبان په پاکستان کې بلکې حکومت، خلک او استابلیشمنت درې حلقې باید سره تقسیم کړو. پاکستان مخکې چې وویل چې په کشمیر کې امریکایي سلاح پیدا شو، زما تصور او زما برداشت او زما تحلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې تمام راټول شي وو چې سیستم رنګ ک خلا چې دلته هر څه شروع کړو نو څه چې به تلاړل کوم اصلي به ځان سره وړي چې وړي دي.
حسن صاحب، له پاکستان سره د روسي روابط په روسي کې ډیر حسن شوی دی، یعنی له تیرو څو کلونو را پدې خو څنګه په ماسکو کې سیاسيون سوي، څنګه ممکنه ده چې ماسکو په اسلام آباد باندې اعتماد او اعتبار وکړي؟
نو په سیاست کې د اعتماد او د اعتبار خبره ډیر زیاته ده، نه ده مطرح نه ده، د ګټو خبرو خبره مطرح ده، او روسیا د غربیانو سره په تقابل کې ده، او په دغه تقابل کې غواړي چې د سیمه هیوادونو د ځان ملګری کې او په دې کې د هغوی خیال هم وساتي. پاکستان خپل یو ډیر فعال ډیپلوماسي لري، او په هغه وخت کې چې لا د خوانی شوروي په د پوزونو په وړاندې باندې مثلا مجاهدین روزل ځای ورکاو، او په دې باندې روسیا پیږي چې هغه په خوانی وخت کې د دوی د ماتې علت اصلي دا و چې پاکستان د خلکو ملاتړ کوو د غربیانو سره یو ځای. مګر پرسته کې روسیا د پاکستان سره رښتیا هم ډېرې ښې اړیکې لري، او د دې علت دا دی چې په سیمه کې پاکستان یو ځانګړی هیواد دی چې د غربیانو لپاره یو نسبی د پښې ښودلو ځای پکې دی، او هلته دوی پښې ښودلی شي. نو که چیرې داسې وشي چې پاکستان کاملا د روسیې او د چین له ګټو او منافعو له غره ووزي، د ساحې څخه ووزي، او کاملا د غربیانو په ساحه کې پاتې شي، د نفوس په ساحه کې پاتې شي، دا به د دوی پر نقص وي. ځکه نو چین هم هڅه کوي او روسیا هم هڅه کوي چې د پاکستان سره دغه سیاسي، ډیپلوماتیک او اقتصادي روابط وپالي چې هغه کاملا د غربیانو په لمن کې ونه لوي.
مننه حسن صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سیدی صاحب ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. سیدی صاحب، ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، د مهرباني.
افغانستان او پاکستان په داسیمه کې جغرافیایي وجود لري، دا د وروستۍ خبرې. چین په پاکستان کې ډېر ستر سرمایه گذاری کړی دی، که امریکا او انګلستان یې وغواړي که ونه غواړي، د پاکستان چین ایزه کېدل د وخت سوال دی. دا یو خبره. دومه خبره، د پاکستانی استابلیشمنت او د افغاني طالبانو رابطه مقطعي د منفعت پر بنیاد رابطه وه. دا غي هدف وو چې په افغانستان کې نظام، سیستم، پروژې، د اوبو پروژې، د برق پروژې او هر څه لاندې کړي. دې ته ورسېدل. طالبانو ته ویل غواړم، نړۍ ته ویل غواړم چې د پاکستاني استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم سوال د وخت سوال دی. په دې د وخت سوال دی چې پاکستانی استابلیشمنت به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ملي په ځان متکی اسلامي طالباني حاکمیت راشي، او دا حاکمیت دی هغه ناروا مطالبه چې پاکستان د افغانستان نه لري، او د مثال شي د پاکستان د طالبان لپاره دا نشي کېدلی. د پاکستانی استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم خبره د وخت سوال ده، علایم موږ ګورو. خاطر باندې دلته عجیب او غریب حالات دي چې په اول نظر کې چې تفصیل نو ویل شي، ځکه په خبر کې تناقض کوي، اما واقعیت د خبرې دا ده چې سیاست طالبان کې د ګټو خبر ده، او پاکستان به افغانستان په لږ دي چې په خو ودریږي، او طالبانو ته دا فرصت دی.
من نه سیدی صاحب، ننګل صاحب مخکې سیدی صاحب دا خبره کوله چې اخر به د اسلام آباد او د طالبانو روابط هم ډیر سره ګډوډ شي. روسیې کې داسې راپورونه لرو چې په جنوب برخو کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، حتی د ډالر د انتقال په برخه کې. یو ځل مثال زه تاسو ته درکم، په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې له پاکستان افغانستان ته د ورځې 15 میلیون ډالر انتقالي شي، او د دې مخه باید ونیول شي. او همدارس د پاکستان تیر ورځ په لکه مروت کې چې پاکستانی پوځیانو عملیات کړي وو، د عملیاتو په ترڅ کې دوی وایي چې 12 تحریک طالبان پاکستان غړي وژلې دي او د یو له جیبونو نه افغانۍ راوتلې دي. څه فکر کوي چې د پاکستان او د طالبان روابط په خرابېدو دي؟
از فکر کوم نه، ستراتیژیک روابط اسکلم په ډیرو ساتي مسایلو باندې نه خرابېږي. طالبان شل کال د بادار او د غلام اړیکه پات سوي دا او شل کال ته پات سوي دي. پاکستان ډیر خپويږي طالبان څوک دي، د طالبانو پالس ور معلوم دي، د طالبانو روان دوی ډیر خپيږي. دا کوئی کورنۍ اوس همال ته دي، د کابینې ټوله کورنۍ یالته اوسېږي، دا فلن ټوله حکومت یالته دي. سار مقام تاسو ګوري د دوه تفریح چې وي د جمعې او د پنځشنبې په ورځ د افغانستان څخه اسلام آباد ته کډه کوي. تاسو به دا اوس هم د دوی د روغتیا وزیر او نور وزیران په اسلام آباد کې وي، یعنی هغه د دوی په یو کور باندې بدل شوی. نو تاسو وضعیت کې فکر نه کوم دومره عمیق ستراتیژیک روابط په ډیرو ساتي مسایلو باندې خراب سي. البته په پاکستان کې سیاستوال ډیر کله خپل ناکامۍ خپل بې کفایتي کولای سي هغه د توجیه لپاره ځینې وخت دغه سي الفاظ وکاروي. دا چې له پاکستانه 15 میلیون ډالر افغانستان ته په روزمره ډول قاچاق شي دا د منلو وړ خبره نه ده. یو افغان هغه خانه ده حتی د تذکيري سره نشي کولای افغانستان ته سفر وکړي. تاسو ګورئ د 6000 افغاني سره مسافر قتل کیږي، هغه ناغه اخیستل کیږي په دومره بندیزونو سره سره، او د هغه ځای پولیس او د هغه ځای خلک د هغو برخورد تاسو معلوم دی. هغه هیڅ امکان نه لري افغانستان ته د ډالر انتقال کړي. یوازې د خپلې بې کفایتۍ د پټولو لپاره چې پاکستان د اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، او دوی کې پوز فوق العاده فاسد دی، سیاستوال فوق العاده فاسد دي، او د دغه څخه د خلکو توجه د اړولو لپاره ممکن د خپل بام واوري په نور واچوي. دا موضوع کېدلی سي، خو داسې یو څه نه ښکاري چې په یاد دي د
طالبانو. همدغه اصطلاح چې تاسو وکارول دا فرزن تورز مخکې امیر خان متقی یاد کړل چې واوري د بل په بام باندې اچوي پاکستان. نو
بله امیر خان متقی ځکه وکړه چې مخاطب په پاکستان کې سیاستوالو، او سیاستوال په پاکستان کې خپل د پوز رقیب دی. دا پوز ته نه وایي، دا سیاستوال ته وایي، او سیاستوال او پاکستانی سیاستوال د پاکستانی پوز رقیبان دي. نو امیر خان متقی ته ډیره ساده خبره واجه د خپل استراتیژیک پارتنر د پاکستان د پوز رقیب چې دی هغه ته ګوته ونیسي، دا کومه فوق العاده جرأت نه دی اصلا. ځکه دا پوز هم دغه خبره ده، پوز هم دغه وایي چې پاکستان کې سیاستوال ناکام دي. امیر خان متقیم د پاکستانی ملکی سیاستوالو ته ګوته نیسي.
ما نه ګل سر
دا دومره حیرانوونکی خبره نه ده اصلا. زه فکر کوم دا روابط نه یوازې دا چې خرابیدونکي نه دي، بلکې کاملا مدیریت شوي دي. افغانستان کاملا د پاکستان په خوا نه مدیریت دی. داسې کوم څه نه ښکاري چې تاسو ګورئ لویې پرېکړې چې کېږي د طالبانو مشران خپله خبری کانفرنسونو ته راځي، تاسو سره مرکې کوي، وایي موږ نه پوهېږو دا پرېکړه څوک کوي. وزیران هم شکایت کوي چې د نجونو د ښوونځي چا بند کړي، دوی نه پې پوهېږي ولې بند کړي، په علت نه پوهېږي. یو څوک چې په وا کې عملاً په کابل کې ناست وي، د افغانستان د حاکمیت دعوه لري، هغه ولې نه پوهېږي چې د ده په مملکت کې د ده د حاکمیت لاندې ښوونځی چا بند کړی، دلیل یې څه شی دی، پرېکړه چا کړې. دا دغه عمره ګنگستیا چې موجوده د معلومه خبره د پرتی تر شابل څو
حکومت نه 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 ګل صاحب اې دې لپاره چې بیرته بحث تر وګرځو چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی کنه دی هیر کړی. د ننګل صاحب په وینا باندې پاکستان افغانستان نه دی هیر کړی. کچرته د ایران مسلې تر شو سیدی صاحب ستاسو نظر کا پلانډ واخلم، د ایران روابط له طالبانو سره نسبت پخوانی طالبان ته چې په لومړي دوره کې په کابل کې واکمنانو ډیر حسنه دی او ډیر ښه روابط لري، ستاسو څه نظر دی؟
د ایران په خارجي سیاست کې د تقیه سیاست دی. د تقیه سیاست هغه سیاست ته وایي چې د شیعه د مذهب سره رابطه لري، چې په هغه موارد کې د چیزو نه رسیږي او نو معامله وکړي. زه فکر نه کوم ایرانیان له سره د طالبانو سره په لړه کې دا تحلیل پر بنیاد باندې کوم علایق ولري، اما په دې خاطر باندې چې شل دفعه کې ځان د چا سره مخالفت کې قرار ورنه کړي یا ډول لوبه کوي، او په دې لوبه کې دا چې دا لوبه به تر کومه حده پورې مخته وړلی شي دا هغه شی دی چې زمان به وخي. اما زه د هماغسې چې ایرانی منابع وایي چې ایرانیان په رسمي توګه د طالبانو په ارتباط باندې دوه سیاستونه مخته وړي، یو دا چې ورسره لایق ساتي او بل دا چې د دې مخالفین تقویت کوي. په دې خاطر باندې ایران په ټول د تاریخ کې د افغانستان سره صادق نه و، د طالبانو سره خو
نه صادق نه دی.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
حسن صاحب، د منځنۍ اسیا د هیوادونو روابطو ته که وګورو چې له طالبانو سره یې لري، په روسیو کې د ازبکستان روابط یو څه کړکېچن شوي دي. هغه د ریل په د کرښې په ارتباط یې هم له طالبانو سره روابط ګډوډ شوي دي. ځینې راپورونه داسې وایي چې د برق په انتقال کې هم شای قصدن ازبکستان برق قطع کړی و بیا بیرته وصل کو. څرنګه تاسو څه فکر کوئ د منځنۍ آسیا درې سره ګاونډي هیوادونه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان روابط له طالبانو سره څنګه دي؟
نو د منځنۍ آسیا هیوادونه خو د پاکستان او ایران په تفاوت باندې رسله دی چې دوی شوروي رنګ شوی دی او دوی د مستقلو هیوادونو په توګه باندې کار کوي. زه فکر کوم په ډېر احتیاط د افغانستان سره چلند کوي او دغسې خرابوونکي نیتونه او روابط چې پاکستان او ایران له افغانستان سره پالي دوی هغسې نه دي. یو څه په خپلو ګټو پسې زیات ګرځي او هغه ګټې دوی فکر کوي او نور نړیوال ممکن زموږ د زیاتو سیاسي شونونکو په شمول دا فکر وکړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دې لټه کې دي چې څنګه دوی وکولی شي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا سره د پاکستان په شمول د هند او د بنگلاديش او حتی د انډونیزیا پورې دوی هیوادونو سره د دوی یو پل جوړ شي او دغه پل اسانه لاره افغانستان ده. هغه ترانزیتي خبره هم ده او هغه د توکو د وړلو راوړلو په شمول، د انرژۍ د انتقال په شمول، د ځینې کلتوري راشدار په شمول داسې مسایل دي چې ازبکستان هم دې ته لیواله ده، تاجکستان هم او ترکمنستان هم، د ټاپي پروژه هم او د افغانستان څخه تر کراچي او په یو بل پلان کې تر هند تر سرحده پورې د ریل د خط جوړول د ازبکستان په پلان کې دی او همدارنګه روسیا هم د دغه سي پروژې ډېر ملاتړ کوونکی هیواد دی. له دې کبله دوی احتیاط کوي، یعنی کوم داسې څه نوي پیدا شوي چې هغه د دغه روابط کړکېچن کې هغه به وي، مګر په لویه کې دوی غواړي چې خپلو دغه هدفونو ته ورسیږي. نور که زما په فکر باندې د دوی احتیاط ځکه دی چې افغانستان کې هم ازبک توکم خلکو به ډېر غوښتل چې مثلا ازبکستان د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو پر وړاندې یو رقم ته مقاومت جوړ کړي، یا د مثال په طور د احمد مسعود په شمول باندې ځینې خلکو به دا هم غوښتل چې تاجکان د دوی کلک ملاتړ وکړي او په دغه ملاتړ کې د طالبانو په ضد باندې یوه لویه جبهه جوړه شي، مګر تاجکستان دا جرأت تر اوسه لا نه کوي. نو دوی زما په فکر باندې غواړي چې داسې یو روابط ولري چې د طالبانو څخه هغه ډار تقویه نشي او د دوی روابط تر یو حده پورې ورسره حسنه وي. د افغانستان داخلي مسایل د دوی لپاره ډېر زیات مطرح نه دي، چې لکه دا څنګه چې موږ په ژاړو چې هلته نجونې د زده کړو نه محرومي دي، ښځې له کار نه محرومي دي، سیاسي او مدني ازادۍ له منځه تللي دي، اساسي قانون نشته دی او داسې نور دې شیانو باندې د دوی چندان نه فکر خراب دی او نه په ډېر.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
د دې خاطر چې دا بحث راغونډ کاوه بیرته لغ د اصلي مسلې یو څه ډیر لري لاړ نشو چې افغانستان نړیوالو هیر کړی دی او کنه دی هیر کړی. سیدی صاحب، ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي که چېرته همدغه وضعیت همداسې روان وي چې په کابل کې واکمنان نړیوال په رسمیت نه پیژني او دا سلسله همداسې دوام وکړي، نو شک ویني په دې کې چې یو مخ په افغانستان هیر نشي؟
په کابل کې د افغان اوسنی طالب چارواکي په همدغه تمامت خاص سیاست ادامه ورکړي، نړۍ خبر هغه وخت کې نه دي او خپل خبرې باندې عاشق وي، مطمئنا نړیواله ټولنه به متناسب اقدامات وکړي او د هغه په نتیجه کې به د افغانستان د خلکو په ضد او انزوا کې ډېر شکر والی یا عمق راشي. په دې خاطر باندې زمخ کې د دې نه چې مشکل په نړیواله ټولنه کې وینم، زمخ کې د دې نه چې د هغې نه ګیله وکړم، زمخ کې د دې نه چې په هغې انتقاد وکړم، دا چې طالب چارواکي د فکتو د مسلط قواو په توګه باندې څومره کولی شي د پاکستان د لومو نه ځان خلاص کړي، څومره کولی شي د تمامت خواهی د لومو نه ځان خلاص کړي، څنګه کولی شي ملت ته مراجعه وکړي، دا هغه فکتورونه او لاملونه دي چې د افغانستان د انزوا، د افغانستان د تراژدي د تعمیق او په تمامو دې عرصو کې تاثیر لرلی شي او تاثیر لري چې دا مونږه دې ته وادارئ چې تعمق وکړو، هغه څوک چې په چارو مسله حاکم دي هغه په خپل نظریاتو او تمامت خواهی کې تجدید نظر.
حسن صاحب، ستاسو په باور تاسو مخکې د اشاره وکړه چې د افغانستان داخلي موضوعات د منځنۍ اسیا هیوادو ته مطرح نه دي چلته، جون مکتب ته زیو کنځي، څه فکر کوئ که دغه وضعیت همدغه سي دوام وکړي، د منځنۍ اسیا هیوادونه حتی تر ماسکو پورې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه به افغانستان ته شان نه کړي، یعنی یو ډول به افغانستان هیر نه کړي، او کنه دوی به بیا هم هڅه وکړي چې په کابل کې له واکمنانو سره روابط ولري؟
زه فکر نه کوم چې د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول، حتی د هند او د چین په شمول، د ایران او د عربانو په شمول او د غربیانو په شمول نړیوال د افغانستان هیر کی، ځکه په افغانستان کې واضح دغه ستونزه نه ده چې هلته نجونې مکتب ته نه ځي، یا مثلا څوک مظاهره کولی نه شي، یا په څوک په تلویزیون کې آزادې خبرې کولی نه شي، هلته ستونزې د ژورې دي، او هغه ژورې ستونزې بالاخره نړیوال کړوي او نړیوالو ته دغه اور رسیږي. داسې خو نه ده چې د مثال په طور دغه ستونزه په یوه بله سیاره کې ده، او یا په داسې یو ټاپو کې ده چې نشي کېده د اوبو یو لوی سمندر په منځ کې ده او نور چاته زور نه رسیږي. دا زور تر ټولو د مخه هم دغه مرکزي آسیا ته او بیا روسیې ته را رسیږي، او دوی نشي کولای دغه څه په مقابل کې بے تفاوته پاتې شي. بلاخره به یو ځای ته را رسیږي، او بچې هر څومره مثلا د تودوخې درجه نوي وي، پنځه نوي وي، اته نوي وي، نه جوشيږي، خو کسلو ته ورسیږي، یو دفعه خوټیږي او هغه خوټ کېدلو مخه به هیڅوک هم نشي نیولی. نو زه فکر کوم چې سیاست هم دغه یو ځای ته رسیږي چې بیا به نړیوال د هغو خطرونو د مخنیوي لپاره بیا هم لاس یو کوي، یا غربیان یا شرقیان، او لداسي او خطر څخه او غواخ څخه بازار خلاصې چې په یو شکل د اشکالو په افغانستان کې پیدا کیږي، او هغه پیدا کېدل به بیا حتمی و بهانه غواړي، او دغه بهانه کې بیا نړیوال په بل ډول باندې په افغانستان کې مداخله کوي، کېدای شي چې د چا عسكر تلان نشي، خو په دغه ډول به تفاوتای کې تر پای ژوند نشي کېدای.
مننه حسن صاحب. ننګل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا نړیوال، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې اوسئ، آیا فکر کوئ چې واشنگتن به د افغانستان قضیه هیر کړي او شابه ورواړي، او لکه څنګه چې پوځیان وایستل او بیا به همدغه رقم پسې پریشتي؟
زه فکر نه کوم. نړیوال سیاست متغیر شی دی، سیاست خبره وروستۍ خبره نه ده، نن خبره د سبا خبره نه ده، دا په ساعتونو کې بدلیدلی شي. زما معلومات دا دي دغه فعلا هم په افغانستان کې طالبانو خپل باور د لاسه ورکړی دی، خپل ژمنو خلاف کارونه یې وکړل. باور ډیره مهمه خبره ده، د ملتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ. طالبانو د ټولې دنیا په وړاندې په دوحه کې ژمنه وکړه چې دوی به امارت بیا نه راستنوي، دوی په مسکو کې ژمنه وکړه، دوی وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو حقونه نه ترلاسه پښو لاندې کوي، همدغسې په افغانستان کې به دوی یو ګډ حکومت رامنځته کوي، او د سولې د لارې نه به یو تفاهم د لارې نه به په افغانستان کې واک ته رسیږي، نه دا چې دوی به د زور د لارې نه او د امریکایي کلاشونکو په زور باندې پاړ کې کینی. دغسې یو څه دوی نه وغوښتي، نه یې ویلي. دا چې دوی د دغه ژمنو په خلاف کار وکړ، او په نړیواله ټولنه کې په طالبانو باندې باور ختم شوی دی، طالبانو سره د تعامل لپاره
نړیوال به څه وکړي، یعنی نړیوال څه کولی شي ستاسو په باور؟
ګورې، د افغانستان تاریخ کې تاسو وګورئ، په کور دننه موږ دې ته زمينه مساعده کړې ده چې نړۍ په افغانستان کې مداخله وکړي، که هغه د پرنګي ښکېلاکو د شاه شجاع راتګ په هغه بڼه باندې، او د هغه سره څه برخورد شو، او هغه څنګه مجبور شو بیرته افغانستان ته په هماغه بڼه راسي، او که هغه د افغانستان کې داوخان د حکومت په خلاف باندې ځینی افراد لاړل او هغه پاکستان کې حمایت ول او بیا په افغانستان ته راغله او روسانو څنګه مداخله وکړه دا شین تاسو ګوره بیا د متحده ایالاتو مداخله په افغانستان کې چې القاعده یې التزای کړی و یعنی مونږ په کور دننه ډیر د سیموارید زمينه د مساعده کړی چې نړۍ مجبور شوی او قوت مجبور شوی افغانستان کې مداخله وکړي فکر کوم طالبان بیا په ماغلا روان دي دوی په کور دننه دومره سختی شروع کړي چې دوی دې ته زمينه مساعده کړي د یو څوک بیا یو قوت لزان سره واخلي لېونه یو خوانه افغانستان ته دلال شي په افغانستان کې طالبانو خلاف جګړه پیل کړي دا پخپل ذات کې دا خی چې د طالبانو حکومت خو یو بقا نه شي کولای بل د دنیا سیاستونه د تغییر په حالت کې وي هر دقیقه د تغییر په حالت کې وي یو پیښه کیږي
ننګیال صاحب او بخشي مثلا د ماسکاو د روانه اونۍ غونډه پیغه کې ټول ټینګار په دې باندې وو د افغانستان شاوخوا د هیوادونو چې په افغانستان کې باید ناامنی را نشي نو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کېدای شي له داخله ځینې مقاومتونه د طالبانو په ضد پیل شي لیکن د سیمې هیوادونه خدا نه غواړي
د مسکو ویره بیل شي دا هغه د سی اس پی او غونډه راوخته چې کوم د منځنۍ اسیا هیوادونو سره دوی کوم سازمان رامنځته کړي د پوتین په وخت کې او هغه دغه دی چې دوی ویره لري چې په افغانستان کې ګویا لوبه د سیاو څه د داعش به حمایت کړی شي دنیا به داعش ډیر په لوی قوت تهدید باندې بدل کړي او دوی په کمپاین وسی په افغانستان کې داعش د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دی هغه نه قرار کړي دوی پرسپشن دغه شي دا دا چې دا څومره سم دی څومره نه سم دی هغه فکر دا کوي چې ګویا داعش په یو بڼه باندې قصدن په یو تهدید باندې بدلیدون کوي ایسوک بدلوي غواړي سیمه په نارامه کی او داغو په خلاف یوازینی قوت چې ولاړ دی او جګړه ورسره کولې شي هغه طالبان دي نو طالبانو سره د دوی ملګرتیا کومه فکری ملګرتیا نه ده کوم د سیمه ملګرتیا نه ده چې د زنه نوی یاد مخلصانه یو څووسی کی چې دوی غواړي په افغانستان کې بلکې غواړي طالبان د خپل اجر قوی په توګه د داعش په خلاف وجنګوي او خپل ځان په خوندي وساتي دا د طالبان هم در کې او دا د غو پرسپشن دا شی جوړ شوی چې ګویا داعش غرب حمایت کوي او دا داعش په افغانستان کې قوی شو طالبان مات کړو منځنۍ اسیا ته سرایت کولای شي دا غو پتیرو واتو کانو کې چې د افغانستان جمهوریت نظام په وخت کې هم طالبان که حمایت کول هم د غیوازنی علت درلوده غیدا درلوده چې فکر کوي چې ګویا دل د داعش راتلو کې د داعش تهدید چې مهارول شي هغه یوازې طالبان دي نو هغه د تشویش دغه شاید په ځای ووسیږي خو په مجموع کې دا معنی نه لري چې افغانستان د نورو عواملو له امله ګډوډي
مننه ننګیال صاحب د دې له خطر شته بحث راغوند کو دې ته برا شو چې څنګه کېدې شي چې په افغانستان کې جګړه ونی شي او څنګه کېدې شي چې نړیوال سیاستونه د افغانستان په باره کې سره نږدې شي یا سره منسجم شي یا مثلا لکه کله چې مخکې ځل د امریکا په مشر نړیوالو ځواکونو په افغانستان باندې حمله کوله لږ حمله سره د وخت د روسي حکومت موافق او د تهران حکومت موافق او د اسلام آباد هم موافقه لرله او چین هم مخالفت نه درلود او په امنیت شورا کې هم ستونزې نه وي لیکن ترنګه کې دې شي او حلاره سره چې د نړیوالو له افغانستان سره رابط سم او د افغانستان له نړیوالو سره رابط سم سیدی صاحب که تاسو نظر واخلئ مننه
اوګد بحث دې په افغانستان کې په نړۍ کې هغه شرایط نه دي چې شل کاله مخکې وو هغه توافق او کنسنسوس چې تاسو نه دا ویلو کړه خبره لاړه امریکا دې په دې باندې پوښتنه چې اوس هغه تصامیم چې هغه وخت نیول شو اوس نشي ولایت ته د محل خو ځوکړي زه دلته د نوې اختراع توقع نه لرم متاسفانه د دوی په دستور ترنامه باندې توافقات د امریکای د افغانستان د یو جز او د پاکستان سره توافقات او د هغه په جمله کې هغه خبرې چې کولې توافق په هم چیز یا برهې چیز دروغ او خطر په عمل کې د ځان غټي او ساتل دلته په یو اصول یو اصل باندې اتکا کول هغه د دې چې دلته بیا کوم پراشوتي سیستمونه او زم افغانستان د خلکو په ځای تصمیم نیونه خطا کار ده د خلکو ته فرصت ورکړ شي د طالبانو د سلیم او ځواکونو په شمول باندې چې دا وطن کې خلک خپل په فلسنوش باندې تصمیم ونیسي د فاسیلیټي ورکړ شي د امکان او توکل شي بل هر لاره چې دلته به یو پراشوتي د تمام اقوام او د تمام خوا او یو ایجنټان بیا راځي او بیا په فاسیلیټي دا د حل لارې نه دي خطاوې په طالب خوا کې دي خطاوی په نړیواله ټولنه کې دي، د دې نسخې د خلاصون نسخې خطا نسخې دي، استخباراتي نسخې دي او د حل لار نه ده.
موږ
کوم بل احترام نه غواړو، یو فرد یو رایه زمينه تاجيش.
مننه حسن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لار څه ده چې د افغانستان او نړۍ روابط سره سم بیا او امنیت هم بیا؟
زه خو فکر کوم چې د هر هیواد د ستونزو حل هغه ستونزې که داخلي وي او که د نړیوالو سره ستونزې وي، د هغې حل په هغه حاکمه حلقې په فکر کې دی چې کوم یې په هیواد باندې حاکمه ده. خو دا اوسنیو حالاتو کې په افغانستان باندې داسې یو څوک حاکم دي چې هغوی دنیا په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ باندې ویشلې ده، او دغه ذهنیت نشي کولی د نړیوالو سره دغه سره روابط جوړ کی چې هغه د افغانستان د ملي ګټو او د نور نړیوالو د ګټو پر بنیاد باندې ولاړ وي. تر څو چې حاکم کړي په خپل فکر کې داسې تغییر را نه ولي چې د افغانستان ګټې، لکه دا اوس پورې چې دوی داوا کوي چې دوی اسلام ساتي او د اسلام ساتونکي دي، دا دروغجنه ادعا ده. اسلام هیڅ په خطر کې نه دی، او هیڅوک د اسلام د لنګولو د منځه وړلو لپاره نه افغانستان ته راځي او نه په تیر کې راغلی. که بهرنیان افغانستان ته راځي، په افغانستان کې د دوی ګټې دي، او په هغه ګټو کې د افغانستان ملي ګټې په خطر کې دي که نه. دغه تشخیص کې که چیرې حاکمه کړی خپل ځان پیدا کړي او بلاخره ځان ته د دې تعریف وکړي چې موږ د دغه ملي ګټو لپاره د چا سره څه رقم روابط باید جوړ کړو، هغه صورت کې د وتلو لاره پیدا کیږي. بغیر له دې چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ نړۍ ته، غربیانو ته، امریکایانو ته، ناټووالو ته، دوی ته ماته ورکړې ده. شرق هم مرده باد، غرب هم مرده باد، اسلام زنده باد، مې زنده باد، موږ زنده باد. په دغه ډول باندې د هیڅ چا سره سم روابط نشي جوړېدلی، او هغه ستونزې چې دا نړۍ افغانستان سره لري لبه
مرغ نشو. حسن صاحب مننه. ننګیال صاحب، تقریبا نیمه دقیقه څلوېښت ثانیې وخت لرو، که ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي؟
زه فکر کوم طالبان رول لري په افغانستان کې، حاکمیت دو په لاس کې دی، دو څه کول غواړي، دو آیا لاره وړي که نه وړي. په افغانستان کې یو فرصت راغلی، البته یو فرصت شته دی، جګړه په هغه ډول باندې نه ده، که څه هم د طالبانو په خلاف مخالفتونه روان دي، جګړه روانه ده په ځینو ځایونو کې، خو په هغه کچه نه ده چې دوه کاله مخکې وه. د دې فرصت راغلی دی چې افغانستان کې د ټولو افغانانو په خوښه باندې یو لویه ملي جرګه راوبلل سي، د افغانانو څه رقم نظام په افغانستان کې ځان دپاره غوره کوي، د افغانانو ته د دې صلاحیت ورکړل سي. نه نړیوالو ته ضرورت شته، نه د سیمه هیوادونو ته شته، همدا کابل، همدا افغانستان دي، د خلکو کور وګرځول سي، دوی ته دې اجازه ورکړي چې دوی د افغانستان کې څه رقم نظام غواړي. افغانان مسلمانان دي، او ته بند چې کومې ملت کې نه نوي سلنه نه زیات خلک مسلمانان وي، هغه به په افغانستان کې یو داسې نظام غواړي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي. دا یې ماته تر ټولو معقوله لاره ښکاري، که البته څوک یې لاره ورسره وي چې که نه
ګډوډي او هغه شی چې د عاقبت دی. مننه ننګیال صاحب، تاسو مننه کوم له صلاح الدین سعیدی څخه او له شیر حسن حسن څخه چې په دې خپرونه کې برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
ولې را توای زمائے کبل چان بست زمائے مام چیز کلم ہے نکرے خنجر زما پزڑ کے تے نکرے رز را باندے تو رش پان کرے پل میں اندانا خبان کرے پل میں اندانا خبان کرے بے وفا والے رات وائے بے وفا والے رات وائے دبل چان بست زمائے بے وفا والے رات وائے
رب دے تو رش پانک